سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: نن په دوحه کې د امریکا او طالبانو د خبرو وروستۍ ورځ ده. طالبانو په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد خونړي عملیات کړي دي.
دوی درې کسان وژل شوي دي، دوه یې په زخمي حالت کې نیول شوي دي. هغو زخمونه هم ډېر وخیم دي، ممکن هغه هم د وژلو خواته شي.
په هیواد کې د ناامنیو پیښو او اختطافونو ته یوه ژوره کتنه لرو. د هیواد مخکښ لیکوال او خبریال اسحاق نګارګر نن په حق ورسید. د هغه د ادبي میراث په اړه یوه مرکه لرو.
ادبیات په ټولو برخو کې، په نقد کې، په ادبیات پوهنه کې، په ژبپوهنه کې، د ټولو کې د لیکنې کړي دي.
نور مطالب هم شته او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او د اساسي او بشري حقونو پروګرامونه خپریږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي د جلال آباد ښار د تېرې شپې په عملیاتو او نښتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش درې غړي وژل شوي او د دې ډلې د هدفي وژنو یو مسؤول له یو بل غړي سره په ټپي حالت کې نیول شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو لسلو زیات غړي وژل شوي یا اجباري لادرکه شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وای چې په یمن کې د ایران د سپای فاسداران انقلاب پر یو پټن ځای هوایي برید کړی دی. بشپړ خبرونه: د جلال آباد ښار د تېرې شپې په عملیاتو او نښتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش درې غړي وژل شوي او د دو طالبانو په ګډون څلور تنه ټپیان شوي. د ننګرهار د امنیې قمندانۍ د امنیت آمر مولوي طاهر مبارز تر عملیاتو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو له لورې د تېرې شپې په عملیاتو کې چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د داعش ډلې د هدفي وژنو د یو مسؤول قاري عطاءالرحمن پر کور وشول او شپږ ساعته یې دوام وکړ. نوموړی د دې ډلې له یو بل غړي سره په ټپي حالت کې ونیول شو او د دې ډلې درې تنه نور غړي وژل شول.
ولله الحمد د دقیق معلوماتو په بنا باندې همدای په همدغه ځای کې ژوندی ونیول شو، خو دا چې زخمي حالت باندې و آینده بیا نو بیا اندازه لګي څنګه بس.
د امنیت آمر طاهر مبارز په خبره په وژل شو دایشیانو کې یو میرمنه هم شامل ده چې په ځان پورې د تړلو چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله وژل شوې ده. د ښاغلي مبارز د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی او یوازې د دوی دوه سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو لسلو زیات غړي وژل شوي یا په زوره یا اجباري لادرکه شوي دي. هیومن رایټس واچ دا خبره په هغه راپور کې چې نن خپور کړی کړی او ویلي دي چې دغه قربانیان پوځیان، پولیس او د ملي امنیت ادارې غړي دي چې د اګست له 15 د اکتوبر تر 1 پورې یا طالبانو ته تسلیم شوي یا د هغوی لخوا نیول شوي دي. هیومن رایټس واچ ویلي چې په دې اړه یې کره شواهد ترلاسه کړي او ډېر کسان په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې وژل شوي یا لادرکه شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مسؤل پاتریشا ګاسمن ویلي چې د طالبانو لخوا د بخښنې اعلان د دې ډلې سیمه ییز قمندانان له دې نه دي منع کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو پخواني غړي اعدام نه کړي یا یې تري تم نه کړي. طالب چارواکو د هیومن رایټس واچ د دغو موندنو په اړه ویلي چې خپل لیکو یې 155 تنه لري کړي چې په دغسې اعمالو کې لاس درلودلی دی. طالبانو په اګست میاشت کې واک ته له رسېدو وروسته د امنیتي ځواکونو په ګډون د پخواني حکومت ټولو غړو ته عفه اعلان کړې ده. یو شمېر ښځو نن په کابل کې له ازموینې پرته لوړو ټولګیو ته د لار موندلو په وړاندې اعتراض وکړ. دغو ښځو چې شمېر شاوخوا شلو تنو ته رسېد غوښتنه کوله چې نجونو ته باید د زده کړو اجازه ورکړل شي، نه دا چې ورته ارتقا ورکړل شي. شیبه روفي یوه له اعتراض کوونکو څخه وه چې ازادي راډیو ته د خپل اعتراض په اړه داسې وویل:
ارتقای کاذب، یعنی شاگرد درس
نخوانده
به
یک سن بالاتر. دا یو کاذب ارتقا ده، یعنی زده کوونکی درس و نوایی لوړ ټولګي ته ارتقا ورکړي. موږ د دې لپاره اعتراض کړی چې موږ غواړو چې د زده کړې ظرفیت لوړ شي، د زده کوونکي تحصیلي ظرفیت لوړ شي. په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د هیواد په ډیرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي له زده کړو پاتې شوي. طالب چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د ښوونځیو نجونې زده کوونکي کولی شي له ازموینې پرته لوړو ټولګیو ته ارتقا وکړي. اسحاق نگارگر افغان شاعر لیکوال ژورنالیست او ټولنپوه نن د 20 کلونو په عمر د برېټانیا په برمنګهم ښار کې په حق ورسید. د هغه د کورنۍ غړو په ټولنیزو پاڼو کې د هغه مړینه تایید کړې ده. مرحوم نگارگر په 1913 کال کې په بلخ ولایت کې زیږیدلی. منځنۍ ښوونځی د مزار شریف په باختر لیسه او د لیسې دورې د پروان ولایت په نومان ښوونځي کې بشپړ کړل. نگارگر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي څانګې څخه فارغ شوی او وروسته بیا د همدې پوهنځي استاد شو. نگارگر یوه موده په لندن کې د بی بی سي راډیو په پښتو څانګه کې هم کار وکړ. هغه په پښتو او دري ژبو روانې خبرې کولې خو شعرونه او لیکنې ډېرې په دري ژبه وې چې تر ډېره فلسفي او ټولنیز مسائل رانغاړل. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو په وړاندې مبارزه کوي وایي د ایران د سپاه پاسدارانو انقلاب پر یوه پټنځای هوایي برید کړی دی. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون نن وویل چې دا برید د هغو هوایي بریدونو یوه برخه ده چې په ترڅ کې په پلازمینه صنعا کې د حوثي پوځي هدفونه په نښه شوي دي. په حوثي یاغیانو پورې تړلې رسنۍ ویلي چې درې هوایي بریدونه د ښار پر هوایي ډګر شوي او په څلورم کې یو پارک په نښه شوی دی. ایراني چارواکو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. حوثي یاغیان پر صنعا او د یمن په شمالي او لویدیځو ډیرو سیمو کنټرول لري او دا ډله اکثره وختونه په سعودي عربستان په بریدونو کې له ډران الوتکو او توغندیو کار اخلي. د روانې میاشتې په پیل کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې اټکل کړی و چې د روان 2021 کال تر پایه به د یمن په جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 3,00,000 تنو ته ورسیږي. او لیونل میسی د ومزل لپاره طلایي توپ وګاټه. د ښځینه فوټبالرانو دغه جایزه هسپانوي الکسیا پوتیاس وګټله. دغه جایزه د فرانس مجلې لخوا هر کال د فوټبال تر ټولو غوره لوبغاړي ته ورکول کیږي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ورزو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په دوحه کې د نن د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاو ترمنس د خبرو ورستۍ ورځ ده. دواړو خواوو پرون وویل چې په سیاسي، اقتصادي او بشري مسایلو خبرې کړي او وایي چې دا خبرې به نن هم دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د خبرو په دې پړاو کې به امریکایي استازي په افغانستان کې د متحدو ایالتونو پر لومړیتوبونو بحثونه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
وروستی جزئیات چې مونږه ترلاسه کړی هغه دا دی چې
په دوها کې د امریکایي استازو او طالب پلاوي ترمنځ د دویمې ورځې لپاره خبرې روانې دي. نن د دې خبرو وروستۍ ورځ ده. دواړه لوري د خپلو لومړیتوبونو نوملړ لري او وایي د هماغې پر بنسټ تفصیلي بحثونه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن د سیشن به پورز ازادي راډیو ته وویل پرون دواړو خواوو په بشري مرستو، اقتصادي ستونزو او سیاسي مسایلو خبرې وکړي او نن به هم دوام وکړي. د طالبانو حکومت د اقتصادي مسایلو په برخه کې خپل لومړیتوب د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې ازادي بولي او په سیاسي مسایلو کې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلې تر ټولو مهمه غوښتنه ده. خو امریکایي استازي له یو بل نوملړ سره چې د دوی ملي ګټې رانغاړي د خبرو میز ته ناست دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پړاو خبرو کې به امریکایي استازي په افغانستان کې د متحده ایالاتو په لومړیتوبونو بحثونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالي جالینا پورټر رسنیو سره ټلیفوني خبرو کې وویل متحده ایالات په افغانستان کې خپل لومړیتوبونو ته د رسیدو په لټه کې دي. د هغې په خبره له ترهګرۍ سره مبارزه، بشري حقونو ته درناوی او په خوندي توګه د امریکایي او د هغوی د افغان متحدانو وتل د اوس لپاره هغه لومړیتوبونه دي چې امریکا یې د پوره کېدو لپاره ژمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالي په خبره د دې غونډو هدف له طالبانو سره د روښانه خبرو له لارې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ګټو د لاسته راوړلو په برخه کې پرمختګ دی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ټویسټ د یو بلاوی په ملتیا د نومبر په 20مه دوهې ته ورسید او تمه ده تر 15 ورځو هلته پاتې شي. له امریکایي چارواکو سره له خبرو وړاندې طالب پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې بحثونه وکړل. په دې خبرو کې له افغانستان سره په بشري مرستو، بشري حقونو، په ځانګړي ډول نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار د اسانتیاو برابرېدو، د یو ټولګډونو حکومت په جوړېدو او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د دفترونو په بیا پرانیستل کېدو خبرې شوې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عامر خان متقی چې دوهې ته د تللي پلاوي مشري کوي پرون وویل دواړه لوري په ځنیو ټکو هوکړې ته رسېدلي دي. اروپایي ټولنې هم له طالب پلاوي سره له خبرو وروسته یوه اعلامیه کې ولیکل دا خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د دوی د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. خو د بندو دروازو تر شا د روانو او شویو بحثونو په اړه ډېر تفصیلي معلومات یو لوري هم نه دي خبرې کړي. له امریکایي استازو سره د روانو بحثونو څخه د طالبانو یوه لویه هیله دا ده چې ګوندې هغه غوټه پرانیزي چې په افغانستان کې د امریکا د سیاسي فعالیت د پیلېدو اندېښنې زیږولي. ښکاري چې طالبان لا هم د امریکا ملګرتیا د خپل حکومت د بقا لپاره مهمه بولي. وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي ویلي دوی هیله مند دي چې امریکا به ژر افغانستان ته راوګرځي، او که داسې وشول د ده په خبره اروپایي ټولنه چمتو ده چې تر نیم ساعته افغانستان کې خپل دفترونه پرانیسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سموګ غاګل ازادي راډیو اوري د بشري حقوقو د څار سازمان وای طالبانو وخت ل رسیدو وروسته د افغانستان په څلور ولایتونو کې د هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو لسلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري ډول تریتم کړي دي. طالبانو چې وخت تل رسېدو وروسته یې عمومي بخنه اعلان کړي، تر اوسه د بشري حقونو د څار د سازمان د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت په راپور کې.
د دی نیویارک میشتي سازمان په هغه رپورټ کې چې نن خپور شوې دا شوې ده چې د اګست له 15 نیټې څخه د اکتوبر تر 1 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا د دوی لخوا نیول شوي وو وشل شوي او یا هم تریتم شوي دي. د بشري حقوقو د څار د سازمان وایي داسې معتبر رپورټونه ورسره دي چې خي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانیو حکومت پلو ملیشو تر سلو زیات پخواني غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا نادرکه شوي. طالبانو په افغانستان کې وخت تل رسیدو سره سم عمومي بخنه اعلان کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان کې د اسیا د برخي مسولې پاتریشا غاسمن ازادي راډیو ته وویل طالبان د خلکو او پخانو امنیتي ځواکونو د سر او مال د ساتنې مسولیت لري.
د طالبانو مشرتابه د پخواني حکومت ټولو چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د عمومي بخښنې ژمنه ورکړې وه، خو د دې د طالبانو د هغه سیمایزو قومندانانو مخه نه نیولې چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو یو شمیر غړي په بیړه اعدام کړي او یا یې تریتم کړي دي. اوس مسؤلیت د طالبانو مشرتابه ته متوجه دی چې د دې وژنو مخه ونیسي، مسؤلینو سره حساب وکړي او د قربانیانو کورنۍ ته تاوان ورکړي.
طالبانو تر اوسه پر دې رپورټ د تبصرې په برخه کې د ازادي راډیو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې مخکې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د سیستماتیک نیونې او وژنې دعوی رد کړې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل رپورت کې یادونه کړې چې طالبانو د دې رپورت په جواب کې ورته ویلي چې دوی هغه کسان چې په ناسم چلند تورن دي له خپل لیکو ایستلي، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالب چارواکو د دې دعوې د اثبات لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وای د طالبان لخوا د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د وژل کېدو او تریتم کېدو د دې رپورت د چمتو کول لپاره د افغانستان په څلورو ولایتونو کې له څلوي ختنو سره مخامخ خبرې کړي او لوي وشنور سره د ټلیفون لارې غږیدلې. د دې سازمان په وینا هغه کسان چې د دې رپورت لپاره ورسره مرکې شوي پکې عیني شاهدان، د قربانیانو خپلوان او دوستان، خبريالان، روغتیايي کارکونکي او ان د طالبانو خپل کسان شامل دي. لادی مخکې یو شمیر خزینه پولیسو چې په پخوانی حکومت کې دندې درلودي ازادي راډیو ته ویلي وو چې خپل ځانونه او کورنۍ خوندي نه احساسوي او لجدي ګواښونو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د اندېښنې په ځانګړي توګه د پخوانیو خزینه پولیسو په برخه کې رد کړی دي. د دې وزارت ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته ویل د خزو ته هیڅ ګواښ نشته او که ګواښ ورته شوی وي طالبانو ته دی ووایي. خوستی دا داوی مبهم او له حقیقت لري وګڼلی. اوس د بشري حقوقو د څار د سازمان د اسیا د برخې مسؤله پاتریشا غاسمن وایي چې په افغانستان کې د حساب ورکولو نشټوالی د بشري حقوقو د سرغړاویو د څیړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د تحقیقاتو اړتیا جوته کړي څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشري حقوقو د سرغړاویو په اړه په سمه توګه رپورټ ورکړل شي.
د بشري حقوقو د څار د سازمان هیومن رائټس واچ د نوی راپور جزئیات مو اوریدل چې وایي طالبانو واک ته رسیدو وروسته په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو البته د پخواني دولت د امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یې له محاکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پراخو عملیاتو خبر ورکوي. امنیتي چارواکي وایي چې د دې عملیاتو پر مهال د دې ډلې د هدفي وژنو مسؤول په ټپي حالت کې نیولی او یو شمېر نور کسان یې وژلي یا ټپیان کړي دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه راسره دی او معلومات راکوي.
سلامونه مې ومنئ. وروستي جزئیات چې موږ ترلاسه کړي هغه دا دي چې د جلال آباد ښار د تیرې شپې په عملیاتو نښتو کې چې د داعش ډلې پر ضد باندې شوي په دغه پیښه کې د دوو طالبانو په ګډون څلور تنه چې دوی داعشیان دي ټپیان شوي دي. درې تنه داعشیان د امنیتي چارواکو په خبره چې په دغه کې وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر مولوي طاهر مبارز تر عملیات وروسته رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو له لوري د تیرې شپې په څو ساعته عملیاتو کې چې د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د داعش ډلې د دفي وژنو د مسؤل قاري عطاالرحمن پر کور ترسره شول. په کې درې تنه داعشیان ووژل شول او همدارنګه د خپل د عطاالرحمن په ګډون دوه تنه په ټپي حالت کې نیول شوي چې د ځایي مسؤلینو په وینا د دواړو ټپیانو وضعیت نازک دی. د امنیت امیر طاهر مبارز په خبره په وژل شوو داعشیانو کې یوه میرمنه هم شامل ده چې خپل د همدغې داعش ډلې اړوند ده او په ځان پورې چاودېدونکي توکي الوزولي او د همدې له کبله یې ژوند له لاسه ورکړی. د مولوي مبارز د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی او یوازې د دوی دوه عسکر برسیرن ټپیان شوي. مبارز په دې اړه باندې رسنیو ته وویل
موږ استخباراتي ملګرو معلومات کړی وو، امنیتي مجاهدین راغلو، همدلې ساحه کنټرول کړه، عملیات یې وکړه. د عملیاتو په نتیجه کې درې کسان وژل شوي دي او دوه یې په زخمي حالت کې نیول شوي دي. هغه زخمونه هم ډېر وخیم دي، ممکن هغه هم د وژلو خواته شي.
د کسان چې ځایي امنیتي مسؤلینو ملکیانو ته د ځاني زیان په وویل چې دوی ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو د سیمې د خلکو سره چې موږ خبرې وکړې هغوی هم ملکیانو ته د ځاني زیان په اړه باندې وویل چې کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو یوازې مالی زیانونه یې کورونو ته رسېدلي. د کړکیو شیشې او کړکۍ دروازې به ورماتې شوي دي. دا نو لومړی ځل نه دی چې اوس دغه ځایي طالب امنیتي ځواکونه د داعش پر وړاندې عملیات ترسره کوي. تر دې وړاندې هم داسې څو پیښې شوې دي چې د داعش اړوند کورونو باندې دوی چاپي اچولي دي او دوی وایي چې لاسته راوړنې پکې لري او ګڼ شمېر وسلې او لاسته ورغلي دي او طالب غړو وبخې د داعش ډلې غړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. که څه هم چې طالب مسؤولانو چې لاغه ورځې راوسته چې وسلوال طالبانو په افغانستان باندې ولکه ټینګه کړې ده، په ښکاره ډول باندې د داعش شتون په افغانستان کې نه مني او وایي چې ځینې حرکات د ځینو خلکو لخوا ترسره کیږي او دا خلک دي چې د داعش د مفکورې تر اغېز لاندې دي. خو خبره چې ډېر ژر به مخه ونیول شي.
په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د طالبانو د عملیاتو جزئیات مو اوریدل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ راغله ازادي راډیو اوري کېدای شي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په د وروستیو میاشتو کې په نسبي ډول ښه شوی وي، خو لا هم جرمي پیښې، د سړي تښتونې موارد، لا هم شته او نه دی راټیټ شوی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست د معلوماتو له مخې په تیرو نږدې دریو میاشتو کې شپږتیا تنه د سړي تښتونې په تور نیول شوي دي. د پیسو ترلاسه کول، جنسیه ګټه اخیستنه او پر انساني قاچاق وړونکو د تښتول شویو کسانو پلورل په افغانستان کې د تښتونو اصلي موخې بلل کیږي.
نور احمد د افغانستان په لویدیځ هلمند کې کوچنۍ سوداګري لري. نږدې دوه اونۍ وړاندې د نومبر په 14 نیټه انسان تښتونکو اختطاف کړ. وایي یوازې د پیسو لپاره تښتول شوی و. نور احمد له تختول کېدو درې ورځې وروسته، یعنې د نوومبر په 14 د طالبانو د استخباراتو لخوا له انسان تښتونکو وژغورل شو. شاید یو له هغه نیکبختو کسانو وي چې د اختطاف کوونکو له منګلو آزاد شوی، خو د ژوند له ډېرو هسکو او ټیټو سره سره یې دا درې ورځې د ژوند تر ټولو بده خاطره ده. د انسان تښتونې پیښې یوازې د افغانستان په یوه سیمه پورې محدودې نه دي، بلکې د جرمي شبکو دا ګواښ له شماله تر جنوبه او له ختیځه تر لویدیځه ټولو سیمو کې شته. حاجي یوسف دوه اونۍ وړاندې په بلخ کې خپله کرونده کې په کار بوختو چې څلورو انسان تښتونکو یې سترګې ور وتړلې او نامعلوم لوري ته یې یووړ.
زه یې یووړم، یو څاکې واچولم، شپه را باندې راغله، دولس ورځې همدې څاکې وم. زه د سږو سرطان لرم. کله چې مې نفس تنګي زیاته شوه، په ډېر سختۍ یې ماته درمل راوړل، بیا یې زه له څاره وویستم.
خدای اته ورځې وړاندې له یوې داسې سمڅې وموندل شو چې څاکل پکې سخت و. تا د هغو ډېرو لږ شمېر کسانو کیسې دي چې بخت ورسره یاري کړي او د انسان تښتونکو له شګنجې او بنده آزاد شوي دي. ډېر داسې نور بیا شته چې کورنۍ میاشتې او آن کلونه د هغوی د بیا راتلو په تمه تیر کړي، خو د هغوی په اړه یوازې د انسان تښتونکو له ادرسه خبرېږي، هغه هم د یوه ګواښ او یوې نوې غوښتنې سره. دا سلګۍ د لس کلن عبدالرؤف دي چې انسان تښتونکو ترې ویډیو کړي او د هغه پلار محمد نبی ته یې په دې موخه لېږلې چې د خپل زوی د ازادېدو په بدل کې د دوی غوښتنې ومني. عبدالرؤف څه د پاسه 14 میاشتې وړاندې، یعنې د 1399 کال د لړم په 10 مزار شریف کې انسان تښتونکو وتښتاوه، خو سره له دې چې د نوموړي د اختطاف په تور څو تنه نیول شوي، خدای لا هم په بند کې دی. پلار یې وایي ناهیله شوی نه دی او یوه ورځ به یې زوی کور ته ور وګرځي.
هغو کسانو چې زما پر وړاندې شوم اهداف لرل او پر ما یې بریدونه وکړل ونیول شول، خو لا هم اسلامي امارت د عبدالرؤف کوم څرک نه دی لګولی. دوی شپه او ورځ هڅه کوي، پر الله توکل دی، یو ورځ نه یو ورځ به عبدالرؤف پیدا کړي.
لومړیو کې انسان تښتونکو د عبدالرؤف د خوشي کېدو په بدل کې 1,200,000 امریکایي ډالر غوښتل، خو اوس یې پلار وایي وروستیو کې ورسره د هغوی لخوا کومه اړیکه نه ده نیول شوې. د عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي انسان تښتونکو پر ده هم 15 ځله برید او چاودنې کړي چې د ده په ګډون پکې د کورنۍ څلوېښت تنه ټپیان شوي او نه نور وژل شوي. د پیسو ترلاسه کول، جنسي ګټه اخیستنه او پر انساني قاچاق وړونکو د تښتول شویو کسانو پلورل په افغانستان کې د تښتونو له اصلي موخو بلل کیږي. خو یو شمېر داسې پیښې هم شته چې انسان تښتونکو پکې د پیسو له اخیستو او د دوی د غوښتنو له منل کېدو وروسته یا هم د پیسو د نه ترلاسه کولو پر مهال اختطاف شوي کسان وژلي. د دې ډول وروستۍ پیښه د لړم میاشتې په 20 د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې د عقلي او عصبي ناروغیو د یوه ډاکټر نادر عالمي وژل کېدلو. هغه د وږې میاشتې په 9 ماسپښین مهال وتښتول شو، خو سره له دې چې انسان تښتونکو د هغه له کورنۍ 350,000 ډالر واخیستل، بیا یې هم هغه وواژه. طالب چارواکي وایي دوی د انسان تښتونکو پر وړاندې د مبارزې لپاره جدي عمل کوي، خو دا پیښې د طالبانو په واکمنۍ پورې محدودې نه دي، بلکې د جمهوري نظام پر مهال هم بیلګې لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اسحاق نگارگر افغان شاعر، لیکوال، ژورنالیست او ټولنپوه نن د 20 کلونو په عمر د برتانیا په برمنګهم ښار کې په حق ورسید. مرحوم نگارگر په 1913 کال کې په بلخ ولایت کې زیږیدلی. منځنۍ ښوونځی د مزار شریف په بختر لیسه او د لیسې دوره د پروان ولایت په نومان ښوونځي کې بشپړ کړل. نگارگر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي څانګې فارغ شو او وروسته بیا هلته استاد شو. د نګارګر د ادبی او فلسفي ژوند او یون په اړه مې د استرالیا په سیدنی ښار کې له شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د مرحوم نګارګر سره له نږدې لیدلی وو.
زه د لیوم کلونو په پیل کې هغه وخت چې مونږ په پېښور کې د بی بی سي لپاره کار کاوه، استاد نګارګر د بی بی سي له تعلیمي پروژو سره یو قرارداد درلود چې دی به هره ورځ توظیف وو چې باید د رسمي وخت هلته تیر کړي له مونږ سره، او له نیکه مرغه ما دا نیکمرغي درلودله چې د له ناستې پاستې نه یې د له علمي بحثونو نه او د له علمي معلوماتو نه استفاده وکړو.
ښاغلی هادي، نګارګر صاحب لیکوال و، شاعر و، ژورنالیست پاتې شوی، لیکنې په بیلابیلو مسایلو باندې دي، ستاسو په نظر اصلا دی څه شی و؟
استاد نګارګر د ادبیاتو ښه شنونکی او ښه څېړونکی و. د په ادبیاتو کې ډېر پراخه مطالعه درلودله او ډېرې پراخې څېړنې یې کړې وې، په خصوص په عرفاني ادبیاتو کې د مولانا شاعرۍ باندې، د مولانا آثارو باندې، او همداشان د پښتو په شاعرۍ کې د ډېر لویه مطالعه درلودله په کلاسیکو کې.
حدیث صاحب وبخې، د ښاغلي نګارګر لیکنې ډېرې متمرکزې په کومو مسایلو وې او ژباړې هم کولې؟ زه چې پوهېږم همداسې ده.
نګارګر صاحب ډېرې ژباړې کولې، و عامې ژباړې کولې، عامې له پښتو و دري افغاني ادبیاتو نه نورو ژبو ته ژباړې کولې، او عامې نورو ژبو نه پښتو و دري ته ژباړې کولې. په ادبیاتو کې استاد په یوې برخې کې فوکس نه و، د ادبیاتو په ټولو برخو کې، په نقد کې، په ارزونه کې، په ادبیاتپوهنه کې، په ژبپوهنه کې، په دې ټولو کې د لیکنې کړي دي. او په ژباړو کې زه چې شاهد یم، او ماتې لیدلې دي په پښتو ادبیاتو نه، د کاروان صاحب ځینې شعرونه انګلیسي ته ژباړې دي،
د پیر محمد کاروان،
بلې، د حاجي صاحب پیر محمد کاروان شعرونه. نګارګر صاحب خدای دې وبخښي، د کاروان صاحب د شعرونو یو له ډېرو ښو ارزونکو او منتقدینو او همداشان کرکتونکو او کاروان پېژندونکو نه و، چې کاروان صاحب په شعر باندې ډېر کار کړی و، ډېرې لیکنې کړي وې. د اقل دوه درې لیکنې چې د کاروان صاحب په شعرونو باندې ډېرې بسیطې لیکنې وې، هغه ما د نګارګر صاحب لوستې دي، چې ډېرې ښه ارزولې و. هغه چې د کاروان صاحب په شعر یې داسې لیکنې کړي وې چې ما تر اوسه د بل چا هغسې لیکنې نه دي لیدلې، پرته د ډاکټر صاحب لطیف وهاند له لیکنو نه، چې هغه د کاروان صاحب په شاعرۍ باندې یو کتاب لیکلی دی. نور د بهاند صاحب نه وروسته نګارګر صاحب د کاروان صاحب په شعرونو باندې ډېر ښه لیکنې کړي دي، او ډېر شعرونه یې ورته ژباړلي هم دي. تر وفات د مخه یې هم چې زه ورسره وغږېدم یو څو شپې مخکې، نګارګر صاحب د کاروان صاحب په شعرونو باندې متمرکز و، او د کاروان صاحب د شعر په باب غږېده.
له تصوف سره د نګارګر صاحب رابطه څه ډول وه؟
نګارګر صاحب د شخصیت په لحاظ باندې، د ژوند په لحاظ باندې، او د مختیاو په لحاظ باندې صوفي مشربه او عارف مشربه انسان و. د ترغه وروسته سیاست ته شا واړوله، زیاتې عرفان ته توجه وکړله، او عرفاني ادبیاتو ته په مولانا باندې ډېر بوخت شو، او دغسې د دي په عرفاني ادبیاتو باندې، په عرفاني شاعري باندې د ډېر تمرکز وکړ. په همدې باندې څېړنې کولې، او په دغې برخې کې ډېر لیکنې کړي، متاسفانه متفرقې لیکنې دي چې ما د مشخص آثار نه دي لیدلي چې چاپ شوي او سړی ګوته ورته ونیسي چې دا د استاد نګارګر آثار دي. زه هیله مندم چې له استاد نګارګر نه پاتې آثار، چې زه مطمئن یم دنه ډېر آثار پاتې دي، او ما معلومات هم دا دي چې د ډېرې لیکنې کړې وې، مستقل آثار یې درلودل چې دا آثار چاپ شي.
او حدیث صاحب، وروستۍ پوښتنه د نګارګر صاحب د شاعرۍ په باب کړې، یو څه راته ووایي.
نګارګر صاحب فارسی شاعري کړې ده، او عموما عرفاني او تصوفي برخه کې شاعري کړې ده، غزل لیکلی ده، قصایدې لیکلي دي. د شاعرۍ مجموعه هم داسې په مستقل ډول تر اوسه پورې مال نظر نه ده راغلی چاپ شوي چې دې نمونه ووایم. خو دا وروستیو کې، د ژوند په وروستیو کې، ده په دا وروستیو شعرونو څلوریزو هغه څک چې ده په خپلې پاڼې کې خپروله، د هغه نه داسې ښکاري چې دی یو ډول له یاد سره او دغه حالاتو له مایوسه کړی و. یو وروستۍ څلوریزه یې دا ده چې من دیگر از زندگی چندان که دانی خسته ام، مرغ بی پال و پرم در دام گیتی بستم، حاصل عمرم و مرگ دوستان اشک است و آه، ای خوشان روزی که از زنجیر حس پارستم. نو دای لزند یو دول لزند ماجرت نه لبی وطنه نه او لشتن اخوال نه افغانستان رو سر مخ او دغه وارگی نه دی افغان و دسته و لبی بد و حالات نه زستره و یاس او ناومیدی سر مخ سوه و چه سرائی دیده پورسته و اصادو که پورسته شیرنو که دالی دلیسی.
د استرالیا په سیدنی ښار کې افغان شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي و چې د مرحوم اسحاق نگارگر د ادبی او فرهنګي میراث په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه خبرو خوده شبه نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د جلال آباد ښار د تېرې شپې په عملیاتو او نښتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش درې غړي وژل شوي او د طالبانو په ګډون څلور تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار د امنیې قمندانۍ د امنیت عامر مولوي طاهر مبارز تر عملیاتو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو له لورې د تېرې شپې په عملیاتو کې چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د داعش ډلې د هدفي وژنو د یوه مسؤول قاري عطاالرحمن په کور وشول. د نوموړی د دې ډلې له یو بل غړي سره په ټپي حالت کې ونیول شو او د دې ډلې درې تنه نور غړي ووژل شول. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د افغاني حکومت د امنیتي ځواکونو لسلو زیات غړي وژل شوي یا په زور یا اجباري لا درکه شوي دي. هیومن رایټس واچ دا خبره په هغه راپور کې چې نن خپور کړی کړی او ویلي دي چې دغه قربانیان پوځیان، پولیس او د ملي امنیت د ادارې غړي دي چې د اګست له 15مې د اکتوبر تر 31مې پورې یا طالبانو ته تسلیم شوي یا د هغوی لخوا نیول شوي دي. یو شمېر ښځو نن په کابل کې له ازموینې پرته لوړو ټولګیو ته د لار موندنې په وړاندې اعتراض وکړ. دغو ښځو چې شمېر شاوخوا شلو تنو ته رسېده غوښتنه کوله چې نجونو ته باید د زده کړو اجازه ورکړل شي، نه دا چې ورته ارتقا ورکړل شي. اسحاق نگارگر، افغان شاعر، لیکوال، ژورنالیست او ټولنپوه، نن د 20 کلونو په عمر د بریتانیا په برمنګهم ښار کې په حق ورسید. هغه په خپلو لیکنو کې تر ډیره فلسفي او ټولنیز مسایل رانغاړل. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف چې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثیانو په وړاندې مبارزه کوي، وایي د ایران د سپای پاسداران انقلاب پر یوه پټنځای هوایي برید کړی دی. د سعودي عربستان دولتي تلویزیونونه وویل چې دا برید د هغو هوایي بریدونو یوه برخه ده چې په ترڅ کې په پلازمینه صنعا کې د حوثي پوځي هدفونه په نښه شوي دي.
او سم پام وکړی سپورتي خبرونو ته.
په مزار شریف کې د بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو څخه د څلوېښتو لوبغاړو په ګډون د موی تای سیالۍ نن پای